سلامونه. وخت په افغانستان کې دا ماخوستنه 9 بجې شوې. زه فرشته سحاق دا خبري ټولګه تاسو ته وړاندې کوم. پایل کوو د نن ورځې په خبرونو. په پلازمینه کابل کې د چاودنې د خبرونو په تړاو د رویټرز خبري اژانس راپور وایي چې دا پیښه ځانمرګي برید وو او په پایله کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې پیښې په اړه داسې وویل:
متاسفانه چې 14 نن مازیګر د سلمان په درک سره کې شوی دی، نو د دې تایید کوو. البته جزئیات د وروسته به شریکيږي.
په عین حال کې عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویل چې دا 14 د کابل ښار په دارلمان سیمه کې د لوی څارنوالۍ دروازې ته چیرمه شوې ده. له بلې خوا د کابل په شهرنا او سیمه کې د ایمرجنسی روغتون ته د چیرمه سیمې اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې دوی نوموړي روغتون ته په امبولانسونو کې د مړیو او ټپیانو انتقال لیدلی دی. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام ته ملګرو ملتونو د امنیت شورا د رواني سپتمبر میاشتې په 13مه د افغانستان په اړه غونډه جوړوي. تازه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره د زیاتو جزئیاتو لور کولو پرته ویلي چې د دې غونډې مشرې به د سلوانیا د بهرنیو چارو وزیر کوي او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړی استازی روزوا اوتنبای وه. د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې اجرایوي مشره سیما باهوس او د مدني ټولنې یو استازی چې په اړه یې جزئیات نه دي ورکړل شوي د افغان ښځو نجونو د حالت په اړه معلومات ورکړي. سلوانیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نوبتي ریاست په غاړه لري او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې د سلوانیا د بهرنیو چارو وزیر تانجا فاجون له قوله ویل شوی چې د امنیت شورا په دې غونډه کې به د افغانستان اړوند مسایلو بحثونه وشي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي چې خطر ته رسیدلی دی او ډېر ژر به د افغانستان د وضعیت په اړه د افغانانو له بېلابېلو ډلو او استازو سره وګوري. د طالبانو حکومت د روان کال د زمري په 1 نیټه ښاغلی بینټ د افغانستان په اړوند په ناوړه تبلیغاتو تورن کړ او د هغه پر سفر یې بندیز ولګوه. ښاغلی بینټ نن پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې دی قطر ته رسیدلی او ډېر ژر به له افغان میرمنو او نارینهوو کارپوهانو او حکومتي چارواکو سره خپل لیدنې کتنې پیل کړي. بینټ په ترکیه کې د تیرو څو ورځو لیدنې کتنې هم ګټورې بللې دي، خو هغه دا نه دی ویلي چې دا لیدنې کتنې له چا سره وي. ریچارډ بینټ د 2022 کال د مئی په لومړۍ نیټه د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي پر دنده وګمارل شو. هغه د خپل ماموریت په ترڅ کې څو ځلې افغانستان ته ګڼ شمېر سفرونه وکړل او هر ځل یې د طالبانو حکومت له بشري حقوقو او ځانګړي ډول د ښځو له حقونو په سرغړونو تورن کړی دی. د جرمني هي اړخي بدیل ګوند د کډوالو خلاف تګلارې لري او د دوی بریا څو ورځې وروسته تر هغه راپور کیږي چې جرمني په تیرو دریو کلونو کې د لومړي ځل لپاره 28 افغانان کابل ته ډیپورټ کړل. کچیرته دغه ګوند د یالتونو په کچه دغه ټاکنو کې بریالي کیږي، له دویمې نړیوالې جګړې وروسته به د هي اړخي ګوند لومړنۍ بریا وي. دغه ګوند بریا د جرمني په راتلونکو ملي ټاکنو کې چې څه باندې کال وروسته تر سره کیږي د دوی د بریا یو شین څراغ وي. د رومانیا په پارلمان کې نن اوکراین ته د پاتریوت توغندیو د سیستم ورکولو په اړه بحث کیږي. د رومانیا ائتلافي حکومت نن پارلمان ته د هغه لایحه وروستۍ مسوده ولیږله چې د توغندیو د دفاعي سیستم د استولو غوښتنه کوي. بخارست په 13 جون میاشت کې ویلي وو چې له خپل دوه فعالانو پاتریوت سیستمونو څخه به یو د بسپنې په توګه کیف ته ورکړي، خو په دې شرط چې د ناټو متحدان یې ځای رومانیا ته د هوایي مدافع د بل ورته سیستم په ورکولو ډکړي. روسیه نن سهار وختي د اوکراین پر پلازمینه کیف توغندیز برید کړی دی. د رویټرز خبري اژانس د اوکراین د پوځي چارو په حواله ویلي چې دوی د هوایي مدافع سیستم دغه توغندیز برید شانډ کړی دی. په کیف کې سهار مهال د څو زورورو چاودنو غږونه اوریدل شوی دي، خو رویټرز لیکلي د غږونه د هوایي مدافع د سیستم غږونو ته ورته و. سملاسي په دغو بریدونو کې د سر او مال د احتمالي زیان راپور نه دی ورکړل شوی. او د طالبانو د فواید عامې وزارت ویلي له ترکمنستان سره د افغانستان د ریل پټلۍ د سکتور د پراختیا لپاره دوه تړونونه لاسلیک کړي دي. په دې خبري ټولګه کې یو ځل بیا زه فرشته صاحب تاسو ته کلی کوم. دا خبرونه په لار کې به واوري چې د خزو د حقونو یو شمیر فعالان وایي چې د امنیت شورا پر روانه غونډه کې باید د طالبانو پر وړاندې واضح دریز ونیول شي.
دا ځل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا باید واضح او روښانه دریز وخیي د طالبانو پر وړاندې ووایي چې طالبان یو تروریستي ډله ده.
په یو شمیر ولایتونو کې د سختو سیلابونو ګواښ زیات شوی دی او خلک سخت اندېښمن دي.
موږ ته هغه سمرستې لکه څنګه چې کېږي هغه نه دي سوي، لکه زموږ د کور دیوالونه یا کوټې موږ چې پرتی دي په دیوالونه هغه مرستې موږ سره نه دي سوي، څوک نه دي راغلي چې دا وګوري.
او د کندهار په ډنډ او پنجوایي ولسوالیو کې د کرنې د پیاوړتیا لپاره د ځمکې د سطحې او خاورې د اصلاح پروژه پیل شوې ده.
کندهار ولایت کې رئیس صاحب چې راغلی هغه 1500 جریبه په پنجوایي ولسوالۍ کې سروې کړې ده او هماري لپاره 1500 جریبه چې د هغه په ډنډ ولسوالۍ کې سروې کړې ده.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم شته. نړۍ ته به هم ضرور کار کور سره اوسئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبري ټولګې د برخې ته خراغلې ورزو د خبرونه په راپورونو پایل کوو. ټاکل شوې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روان سپتمبر میاشتې په 13مه د افغانستان په اړه غونډه وکړي. امنیت شورا تازه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د غونډې ته به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړی استازي روز و اوتنبای و د ملګرو ملتونو د خزو د څنګه اجرایوي مشره سیما باهوس او د مدني ټولنې یو استازي د افغان میرمنو د وضعیت په اړه خبري وکړي. په دې اړه نور جزئیات زموږ د همکار حدیث پردیس نواورو.
په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د خزو اونجونو د وضعیت پاړه د نیخنو په دوام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د رواني سپتمبر میاشتې په 13مه د افغانستان پاړه غونډه جوړوي. تازه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وی خبر پاڼې په خبرولو سره د زیاتو جزئیاتو لور کولو پرته ویلي چې د دې غونډې مشري به د سلوانیا د بهرنۍ چارو وزیر کوي او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي روزا او تمبای او د ملګرو ملتونو د خزو د څنګ اجرایوي مشره سیما باهوس او د مدني ټولنې یو استازي چې پاړه جزئیات نه دی ورکړل شوی د افغانانو پاړه خبري وکړي. سلوانیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نوبتي ریاست په غاړه لري او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې د سلوانیا د بهرنیو چارو وزیر تاج افاجون له قوله ویل شوی چې امنیت شورا په دې غونډه کې بعد افغانستان اړوند مسایلو بحث وشي. په همدې حال کې د خزو د حقونو یو شمیر فعالان وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر روانه غونډه کې باید نړۍ د طالبانو پر وړاندې خپل دریځ واضح او روښانه کړي. د تیر جمهوریت نظام د ولسی جرګې غړي او د خزو د حقونو فعال شکریا بارکزی وایي وستدي وخت را رسیدلی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان په اړه جدي تصمیم ونیسي.
امنیت شورا د افغانستان پاک لباندې څه چې بلکې د نړۍ پاک لباندې دیم کوي تصمیم ونیسي، ځکه چې په سازمان ملل متحد کې تر ټولو قدرتمن نهاد دغه د امنیت شورا ده. او زما پاند نور د افغانستان خلک تش په نامه راپورونه اعلامیو ته پتا نه دي. د افغانستان خلک غواړي وګوري چې په عملي ډول باندې تر کومه هده پورې امنیت شورا خپل وظایف ترسره کوي. همدارنګه د افغانستان د خلکو په ژوند کې یو مثبت بدلون راځي.
د خزو د حقونو یوې بلې فعالې فوزي وحدت بیا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا ځل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا باید واضح او روښانه دریز وخیي د طالبانو په وړاندې ووایي چې طالبان یو تروریستي ډله ده، دوی موږ په رسمیت نه پیژنو او نه کوم معیار د دولت او حکومت په افغانستان کې موجود دی چې د دوی رژیم په رسمیت وپیژندل شي. مشخصا دوی په تور لیست کې باید شامل شي او په ټوله معنا باندې د افغانستان په وضعیت کې دا ځل باید بدلون راشي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر روانه غونډه کې بعد افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي روزا او تمبایو درې میاشتنی راپور د افغانستان د وضعیت او په ځانګړي توګه د خزو د وضعیت پر مسایلو متمرکز وي. د افغانستان په اړه د امنیت شورا د غونډه داسې مهال جوړیږي چې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت نوی قانون په دغه هیواد کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنې لا پسې زیاتې کړي. دغه قانون چې د 13 اگست میاشتې په 21مه اعلان شو، پکې د نورو محدودیتونو ترڅنګ ویل ویل شوی چې خزه باید له سر تر پخو ځان پټ کړي او ان خپل غک هم موچت نکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما په دې قانون انتقاد کړی وو او خبرداري ورکړی وو چې هغه بل نړیوال ټولنې سره د دوی د خپلتیا راتلون کې زیان منه کړي. کڅام طالبانو د یونما په خبرګون کې په کابل کې د ملګرو ملتونو لمرستندوی دفتر سره د پریکون اعلان وکړ. خو وروسته د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان په وی خبري غونډه کې ویل چې ملګری ملتونه به په افغانستان کې طالبانو سره خپل تعامل ته دوام ورکړي. له دې وړاندې د روان کال د جون د میاشتې په 20مه نیټه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د درې میاشتنی راپور د وړاندې کولو پر مهال ویلیو تر هغه چې طالبانو په افغانستان کې د بشري حقوقو اړوند اندېښنې نوي ختمې کړي، خلک یې د رسمیت نه پیژندنې په اړه د نظر توافق لري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د دوی په خبره د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي، خو د بشري حقوقو بیلابیلو بنسټونو افغان مرمنو ته د غیدا د منلو نه ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو د حکومت د عدلی وزارت په کابل کې د 15 خیریه بنسټونو ټولنو او شوراګانو دفترونه تړلې دي. دغه وزارت ویلي یا د بنسټونو غیر قانوني فعالیتونه کول. په همدې حال کې د یو شمیر خیریه بنسټونو مسولین بیا وایي د افغانستان اوسنۍ اقتصادي شرایطو ته په کتو بے وزلو او اړمنو کورنیو ته د دوی مرستې مهمه دي او د طالبانو حکومت د دوی د فعالیتونو د محدودولو پر ځای له دوی سره همکاري وکړي. نور جزئیات له فیروزی عزیزی نورو.
د طالبانو د حکومت د عدلی وزارت اعلان کړی چې په پلازمینا کابل کې د دریو خیریه بنسټونو یوې ټولنې او یوې شورا دفترونه تړلی دي. دغه وزارت پرون یک شنبه د سپتمبر په اواله په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په تیرو دوو میاشتو کې په کابل کې 4 بنسټونه چې خیریه ټولنې او اتحادیې پکې شامل وي وارزولي چې په پایله کې د دریو خیریه بنسټونو یوې ټولنې او یوې شورا دفتر د غیر قانوني فعالیت له امله وتړل. په خبر پاڼه کې دا سوي چې د دغو بنسټونو د جوازونو مودې پای ته رسیدلې وي، ځینو هیڅ جوازونه نه درلودل او ځینو بیا د دوی لارښوونو سره غړونه کړې ده. د خبر پاڼه کې د یادو تړل شویو ادارو نمونه نه دي ذکر شوی، خو د ځینو فعالو خیریه بنسټونو مسولین وایي طالبان له ډیری خیریه بنسټونو او ټولنو سره سیاسي چلند کوي او هڅه کوي چې د دوی فعالیتونه محدود کړي. په کابل کې د وی خیریه بنسټ مسول چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
کسان چې مثلا مخکې په سیاست کې په نظام کې یا په احزاب کې اوس خیریه موسسو له طریقه هم په خلکو کې کار کوي، دوی اجازه نه ورکوي. نو وضعیت د بندشونو سیاسي دي. متاسفانه دلته مشکلات څه دي؟ ملت په غم کې نه دي، فقط دوی خپل سیاسي اهداف مخکې بیايي. ولو کې ملت الویډیو مړم شي په وای نه کې.
بلخوا په ننګرهار ولایت کې دی یو بل خیریه بنسټ مسول چې د هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې تیر سابق کلم انقلاب په پایله کې په لکونو اعتماد کونډه بیا سره کورنۍ پاتې دي. مسایلو ته په کتو باندې د خیریه بنسټونو موجودیت په افغانستان کې ډېر اړین بولم. اوسنۍ اسلامي امارات هم باید خیریه بنسټونو سره پوره همکاري وکړي. افغانستان کې کلم دغه سخت حالات راغلي په هیوادوارو چې طبیعي کوم پیخي وي هغه په پایله کې هم ډېر سخت حالات کې همکاري کړې ده. باید دوی ته اسانتیا سهولتونه برابر کا نو دا چې مشکلات ته جوړ کا.
ځینې بې وزله کورنۍ هم ورته خبره کوي، خو د طالبانو پر حکومت نیوکه کوي چې دوی خلکو سره مرستې نه بلکې په خبره یې په دې ډول اقداماتو پر خلکو مرستې کموي. د کونړ ولایت یو اوسیدونکي او د لسکسیسې کورنۍ مشر چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت داسې مهال دغو خیریه بنسټونو او ټولنو دفترونه تړلي چې پر افغانستان د دوی تر بیا واکمنېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري اوج ته رسېدلې او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د راپور پر بنسټ سم نیمایي افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت د دوو سیاسي ګوندونو په ګډون د 15 یا بیلابیلو ټولنیزو بنسټونو او سازمانونو د تړل کېدو اعلان کړی و او هغه مهال هم د دې اقدام دلیل ناقانونه فعالیتونه یاد کړي وو.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت خبرداري ورکړی چې د افغانستان په سیندیزو حوزو کې د اوبو د کچې د لوړېدو له امله په یو شمېر ولایتونو کې د سختو سیلابونو ګواښ زیات شوی دی. د طالبانو د حکومت د وزارت په دې برخه کې د ځانګړو احتیاطي تدابیرو د نیولو یادونه نه ده کړې او یوازې د دغو ولایتونو اوسیدونکو ته چې د سیندیزو حوزو تر څنګ اوسېږي خبرداري ورکړی چې د ځان او خپل ماشومانو ساتنه وکړي. خو پر دې مسیر ولاري مر مشت اوسیدون کی بیا وای نه په هیګی چلدې احتمالي غوښونو څخه څنګه ځان وژغوري په ډیره تفصیل لا به د سپوږ مې اورو.
په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سختو ویجړونکو سیلابونو لراوتلو ورسته تازه د طالبانو حکومت د اوبو انرژي وزارت په کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، غزنی، خوست او پکتیکا ولایتونو کې د سختو سیلابونو د راوتلو احتمالي خبرداري ورکړای. د وزارت پرون یک شنبه د سپتمبر پاواله نیټه په خپل وی پاڼه لیکلی چې یاد ولایتونه په دې چې د کابل او هلمند د سیندیزو حوزو د لارې پروګدو کې پراته دي. د سنبلې میاشتې په 12 او 13 یعنی د رواني اونۍ دوشنبه او سېشنبه په ورځو کې د سیلابونو د راوتلو لګواخ سره مخ دي. د غراز پر راپور کې وړاندې راغلی چې په کابل او هلمند کې د ډیرو ورخت لامل د سیندونو د اوبو کچا لوړه شوې ده. د طالبانو د حکومت د اوبو انرژي وزارت په دې برخه کې د خاصو احتیاطي تدابیرو د نیولو یادونه نه ده کړې. یوازې له خلکو غوښتي چې د خپل خوندیتوب لپاره د په دغو سیمو کې سیندونو ته نه نږدې کیږي. خو د کابل او هلمند د سیندیزو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو ازادي رادیو ته وایي چې د سیلابونو د راوتلو له امله اندېښمن دي خو نه پوهیږي چې د ځان د ساتنې لپاره څه تیاری ونیسي. د ننګرهار اوسیدونکو نوید احمد ازادي رادیو ته وویل
موږ نننی راپور کې د اوبو او انرژي د وزارت واورېدل چې چیرته د سیلابونو اټکل شي بیا کړی ده. موږ سپوه ونه لرو اوس وخت کې چې څوک د ځان په اړه باندې تیر ځل چې دا کوم سیلابونه راغلي واغې موږ ډېر سخت ځانمن کړو. په هر حال نه پوهیږو چې څوک سونه کو باید دوی خپله د سیلابونو په اړه باندې جدي اقدام وکړي. جدي اقداماتو ته اړتیا ده.
له طبیعي پیښو سره د طالبانو د حکومت د مبارزې وزارت ویاند ملا جانان سائق د دغو سیلابونو د خبرداري او د خلکو د اندېښنو په اړه د ازادي رادیو پوښتنو ته ځواب ورنکړ. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف په خپل تازه راپور کې ویلي چې د جولای د میاشتې سیلابونو، طوفانونو او اورښتونو له امله په بدخشان، کونړ، لغمان، ننګرهار او نورستان ولایتونو کې 40 تنه مړه او 255 تنه نور ټپیان شوي دي. یونیسف زیاته کړي چې دغو سیلابونو تر 500 زیات کورونه ویجاړ کړي او لامل یې 104 د شکورنۍ عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. یونیسف دغه راز ویلي چې د خپلو همکارو بنسټونو په مرسته یې د روغتیا او تغذیه 14 ګرځنده ټیمونه سیلاب ځپلو سیمو او کورنیو ته استولي دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
تاسو موږک ازادي راډیو نه اوري. په اسرائیل کې به ساري اعتراضونو د دې باعث شول چې بازارونه ولارې بند شي او د ژوند په نور برخو کې ځند راشي. په دې اعتراضونو کې چې په غزه کې د شپږو اسرائیلي برمتولو وجل کې دوروسته ل پرون رئیس پیل شول. خلک له حکومت غواړي چې ژر تر ژره په غزه کې د وربند موافقه ومني څو پاتې برمتخ پلو کورونو تستانه شي. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر نورو.
د غزه په تړنګ کې د شپږو اسرایلی برمتو د مړیو لمندل کې دوه ورسته سلګونو زره قهرجن مترزان له برایي راهسي د اسرایل لار کوڅو تراوتلي او د پراخو اعتراضونو په ترڅ کې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له حکومت څخه غواړي چې ژر تر ژره په غزه کې د اوربان طرحې ته غاړه کشیږي. د اسرایل د روغتیا وزارت پرون ویل چې شپږ اسرایلی برمته د پنځشنبه یا جمعې په ورځ لنږدې واټن څخه لګیدلې او وجل سوي دي. اسرائیلی مظاهره چانو له حکومت څخه وغوښتل چې همدا اوس په غزه کې د اوربند موافقه ومني. دوی په خپل شعارونو کې اوس ناره وهله او پر صدر اعظم بنیامین نتنیاهو یې ژغ وکړ چې له حماس ډلې سره سوله وکړي څو پاتې برمتخ خپل کورونو تستانه سي. د اسرائیل د سوداګری اتحادیه د دې پراخو اعتراضونو چې د غزې د جګړې له پیل راهیسې ساري نه دی لیدل سوی غوښتنه کړې. دا اتحادیه غواړي چې د بانکونو، روغتیایي مرکزونو او لوی هوایي ډګر په ګډون د هیواد د اقتصاد مهم سکتورونه غیر فعال سي. د سوداګری اتحادیه ویلي دي چې بانکونه، لوی پلورنځي او دولتي دفترونه ټول له مظاهرو سره د عامه ترانزیت ځینې خدمات هم ځنډېدلي وو، خو نه ټول، ځکه کوم لوی خنډ پکښې نه تر سترګو کېده. په بن ګوریون نړیوال هوایي ډګر کې نن سهار الوتنې وځنډېدې. په ځینو نورو کې ځنډ راغلی او مسافران په لویو قطارونو کې لیدل کېدل. د تلابیت په څیر د ګڼمیشتو سیمو د ښاروالیو کارکوونکي هم په معترضانو کې شامل و چې په نتیجه کې ښوونځي او وړکتونونه وختي رخصت سول، خو د بیت المقدس په څیر د ډیرو ښاروالیو کارکوونکي پر اعتراضونو نه ورګډ سوي. د اسرائیل د دولتي رسنیو د راپور له مخې حکومت د کارګرانو له یوې محکمې غوښتي چې دا اعتراضونه لغوه کړي، ځکه د دوی په وینا سیاسي انګیزه لري. په پرونی مظاهرو کې د ګډونوالو شمیر د غزې د جګړې له پیل راهیسې تر ټولو لوړ و، او د ځینو ټولنو د اټکل له مخې په تلابیب کې په لوی لاریون کې د ګډونوالو شمیر نیم میلیون کسانو ته رسیدلی. اسرایلی رسنیو ویلي چې د مظاهرچیانو شمیر له 2 لک تر 4 لک پورې و. د برمتو کورنۍ او ډیری عام اسرایلیان د نتنیاهو پر حکومت انتقاد کوي او وایي چې که د غزې د نږدې 1.5 میاشتنۍ جګړې د بندولو لپاره د اوربند موافقه مخکې سوی وای نو دا برمته کسان به نه وژل کېدلی. خو ځینې نور اسرایلیان بیا د نتنیاهو د ستراتیژي چې پر حماس ډلې د پوځي فشار دوام غواړي ملاتړ کوي. د تیر 2023 کال د اکتوبر په 1 نیټه حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي، د اسرایلو پر خاوره کې د ننه حمله وکړه. نږدې 1200 کسان یې وژل او شاوخوا 250 نور یې برمته کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو وست سهار لشپګو د مخام تر شپګو په لاندو چپونو نسیويش 15 د مخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ چپا 12 شپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. اوس هم ورزو د خبرونه بل راپور ته د نورستان په مرکز پارون کې د سلګونو زرو امریکایي ډالرو په لګښ د څلورو پروژو چارې پیل شوې دي. په دغه پروژو کې د استنادي دیوالونو، د ویالو جوړولو او ترمیم چاره شامل دي. د خلکو په وینا په یاد پروژو کې به په زرګونو کسانو ته د کار کولو زمينه برابر شي او د بشپړېدو سره به په سلګونه جریبه ځمکه د سیلابونو لګواخ وشغورل شي او زرګونه جریبه ځمکه ته به منظمي اوبه هم ورسیږي. په دې اړه لسیمه نظم همکار راپور چمتو کړی، تاسو واوري.
په نورستان کې د سرپرست حکومت چارواکي وای د مرکز پارون اړوند د پرونس او ویشتیوی کلو کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کارنې نړیوال پروګرام په مالی مرسته د څلورو پروژو چارې پیل کړې دي. د دوی په وینا د دغه څلورو پروژو لپاره 3,09,000 امریکایي ډالر ځانګړي شوی چې په 8 میاشتو کې به چارې بشپړې شي. په نورستان کې د سندیزی فرعي حوزې رئیس مولوی محمد علي فاروقي د پروژو د پیل په مراسمو کې وویل په دغه پروژو کې 1,012 متره اوږده استنادي دیوالونه او د 2 کانالونو جوړول او ترمیم شامل دي. هغه له قراردادي شرکت وغوښتل چې د پروپوزل سره سم او اساسي کارونه ترسره کړي
او زمونږ انجینران به د دې پروژې نظارت کوي او انشاءالله ولزیز کم ستونزه دوی ته پیدا کیږي او موږ آماده یو ورته چې دغه ستونزې د لا په ماده سره ورته حل کړو او د ښه تطبیق کولو او د امانتدارۍ او د ایمانداری غوښتنه ترینه کوو چې دغه پروژه په ښه تطبیق او ښه طریقې سره تطبیق.
د ښاغلي فاروقي په خبره د یادو پروژو بشپړېدو سره به په سلګونه جریبه ځمکه او یو شمیر کورونه د سیلابونو له ګواښ وژغورل شي او سلګونه جریبه ځمکه ته به په منظم ډول اوبه ورسیږي. د مرکز پارون اوسیدونکي هم خوښ دي چې د ځمکو او کورونو ساتلو دپاره یې استنادي دیوالونه جوړیږي او همداراز ورته سیلابونو ویجاړې کړې ویلې او سربندونه بیا رغول کیږي. د دوی په وینا پیل شوو کارونو سره زرګونو کسانو ته د کار کولو موقع هم چمتو شوی ده. د پارون قومي شورا مشر مولوی محمد موسی راشدی
نو اوس دغه پروژې سره به 15 کلی نو د ځمکې دی لاندې راځي، ډیر نفوس دی لاندې استفاده کوي.
بیان الله خپل ملا په څادر کلکا تړلې بډی را وهلې او د بیلې په بیا رغونه لګې دی. وایي
زه ډیر خوشاله شوم چې دا کار پیل شو.
د نورستان په مرکز پارون کې په داسې حال کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې پروګرام لخوا د 3,09,000 امریکایي ډالرو په لګښت د دوو استنادي دیوالونو او دوو ویلو جوړولو چارې پیل کیږي چې تیرو سیلابونو د نورستان په ګډون په ګڼو ولایتونو کې ولسونو ته د سر و مال زیانونه اړولي. ډیرې ویلې سربندونه لارې ګودرې او سرکونه یې هم تخریب کړي دي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د کندهار په ډنډ او پنجوایي ولسوالیو کې د کرنې د پیاوړتیا لپاره د ځمکې د سطحې او خاورې د اصلاح پروژه پیل شوې ده. د دې پروژې موخه د 2,000 جریبه کرنې ځمکې هوارول او خاورې اصلاح کول دي ترڅو کروندګر وکول شي په لږ مصرف سره زیات حاصل ترلاسه کړي. کروندګر هم د دې کار نه هرکلی کوي. په دې اړه د سیمې نظمو همکار راپور چمتو کړی تاسو یې واورئ.
ډنډ او پنجبای د کندهار هغه ولسوالی دی چې د ګڼو کرنیزو ځمکو حاصلات یې د اوبو د کمښت او دوامدار وچکالی لامل کم سوي دي. دا غي ګل پنوم د کندهار د ډنډ ولسوالی یو کروندګر وای په ځمکه کې د دوی خواري بې نتیجې ده او د ځمکو خړوبولو لپاره کافي اوبو ته لاسرسي نه لري. خو د ځمکې د سطحې او خاورې په اصلاح کولو سره دوی کولای شي ډېر ځمکې په لږ اوبو سره خړوب کړي.
دا غمزه کې چې موږ ډېر پستلی ډېر پختای خواري آمدن ملج دی دوه پسله موږ وبم پر لګو یو زمو شی په وکرو هغه شی موږ ته آمدن ملج دی موږ خواري په کار جوړ دغه څنګه شی لنسته بسګر موږ ستلی دی موږ زمیندارم ګرځستلی د خپل ملک سره یو بیا زار دی چې ستلیا وي مدیر چې وبم سره پر لګو یې په دغه برمی دغه د ولی وبو چې په رقم تر ورسو هغه شی کین خواري په کارو اصل کم دی.
د خدای نظر په نوم د کندهار د پنجبای ولسوالی یو کروندګر وایي د دوی په سیمه کې یو شمیر کرنیز ځمکې مالګینی او تربی دي. د نوموړي په وینا د ځمکو د غستونځ د دې لامل سوي چې کروندګر د خواري او زحمتونو باوجود لږ حاصل ترلاسه کړي. د خدای نظر په خبره د ځمکې د سطحې او خاورې اصلاح کول به نه یوازې د کرنیزو محصولاتو حاصلات زیات کړي بلکې د اوبو مصرف به هم راکم کړي.
دو اوس موږ دا هم ځکه ګرد تربی او خوږې او د غدې او بو برمې دوا ینچې دي دونه ځای نه پوبی نو چې دا هم کاری دی موږ سره وکي وار بس موږ دا هم ځکه یو څه اصل وکي دا یسانان به څه پر ټیکسي یو اصل به لاس ته ورسي وس هغه غټ زمیندار سړی ته دا یو په زمیندار مصرف نه ور جوړي موږ ځکه ګرد دای نه اباد او نه جوړي دي.
بلخوا په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې او بلګولو او مالداری ریاست وای د دغه ولایت 50% زراعتي ځمکه د خاورې اصلاح او د سطحې هوارولو ته اړتیا لري. د یاد ریاست د طبي منابع او امریت سرپرست فضل الله وای په ډنډ او پنجبای ولسوالۍ کې دوی تر 2,000 جریبو دا ډول ځمکې سروې کړي او غواړي د 10,000,000 افغانۍ په لګښت د ځمکې سطح او خاورې اصلاح کړي ترڅو د اوبو د زیات مصرف مخه ونیول سي او هم څو چند زیات حاصل ورکړي.
اصلا کندهار کې چې دی 50% مزکه چې دی غیر اصلاحي او د خاورې اصلاحات ضرورت لري او همواري ته ضرورت لري او په کندهار ولایت کې رئیس صاحب چراغلی او هغه 1500 جریبه په پنجوای ولسوالۍ کې سروې کړې ده د خاورې اصلاح او همواري لپاره 200 جریبه چې ده هغه په ډنډ ولسوالۍ کې دا کار سروې کړې ده.
د طالبانو د حکومت د کرن ریاست چارواکي وایي د کندهار ترڅنګ په نور ولایتونو لکه تخار بلخ کاپیسا او هلمند کې هم زرګونه جریبه ځمکسته چې ورته اصلاحاتو ته اړتیا لري او د دې ډول ځمکې د سطحې او خاورې اصلاح به په یاد ولایتونو کې هم کولای سي د کرنیزو محصولاتو د زیاتوالي لپاره ګټور وي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د خبرونه دوه مینیمایته ورسیدو.